په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخولنده خبري برخه هم لرو د لنډ خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو اروپایی اتحادیه د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک سره سمې له افغانستان سره د ښکېلتیا لپاره پر بشري حقوقو متمرکز د یوې اصولي تګلارې د رامنځته کولو لپاره کړې ده. د اروپایي اتحادیه په هغه بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی په ملګرو ملتونو کې د دې اتحادیه استازي ویلي چې د طالبانو چلندونه له هغو مسؤلیتونو سره سر نه خوري چې افغانستان باید د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې ترسره کړي او هغه همدارنګه د یوې سوله ییزې باثباته او سوکاله راتلونکي هیلې کمزوري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د څه باندې درې کلنې د طالبانو په څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر بشري حقوقو متمرکز یو عملي هر اړخیز پلان طرحه تصویب او عملي کړي. بینت همدارنګ ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو سرغړونو په تیر له خزو او جنو سره د تبعیضي چلن په خاطر حساب کتاب وشي. اروپایي اتحادیه همدارنګ د طالبانو پر هغې پریکړې چې بینت افغانستان ته سفر کولو منع کړی هم خواشیني څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې ځانګړي راپور ورکوونکي ته د هېواد ته له کوم ځنډ پرته د لاسرسي اجازه ورکړي. په افغانستان کې د سینې د سرطان د ناروغانو په شمیر کې څه باندې 50% زیاتوالی راغلی دی. ټلو نیوز وبخې خبری ټلویزیون پرون د اکتوبر 1 په ډېرې بخښنې سره ټلو نیوز خبری ټلویزیون وړ مورځ د اکتوبر د 1 چې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د میاشتې وروستۍ ورځ وه. د افغانستان د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د چارواکو له قبله راپور ورکړ چې دا ناروغي په افغانستان کې د 10 معمولو سرطانونو له ډلې ده. د راپور له مخې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د سینې د سرطان موارد په سلو کې څه باندې 50 زیات شوي دي. په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان د 1.5 میلیون نوي موارد راپور ورکول کیږي او په بېوزلو او د لږ عاید لرونکو هیوادونو کې په دې ناروغۍ اخته نږدې 60% کسان له دې کبله مړه کیږي. خو د دې ناروغۍ په اړه پوهاوی او د معلوماتو لرل کولی شي د ډېری ناروغانو ژوند وژغوري. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل د تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې د لبنان پر لویو ښارونو لکه بالبیک سیمو چې 80,000 اوسیدونکي پکې اوسي تمرکز کړی دی. اسرائیل همدارنګه د غزې په مرکزي برخه کې هم بریدونو ته پرون دوام ورکړ. چارواکو ویل چې د 15 کسانو جسدونه چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې راایستلې دي. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. اسرائیل ویلی دی چې په غزه کې به بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د حماس د وسلوالو جرلې ایستلې نه وي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغې هېواده ووزي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډېره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لورې د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنېټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایراني ول اصله جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړي. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د بیرته ستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شارمه تورن و چې په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شارمه او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شارمه اعدام غندلی دی. ازادي رادیو او کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم مخکې دې چې د ازادي رادیو دو ځانګړو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره د یوه هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بین د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو سرغړبونو په تیر لخصو او جنو سره د تبعیض چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران په تیره د ښځو او نجونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملي کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای د دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
زه د جرمونو نړیوالې محکمې ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجې کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو پلویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې زه د دې محکمې له لوی څارنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې یم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر ښځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې له تیرو څخه باندې دریو کلونو راهیسې اعلان شوې دي. پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنې د افغانستان د استازي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې له هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت نظام استازیتوب کوي، د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب دی و خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو، او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند هغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو هم ملاتړ کړی او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بيزي چلند مخنیوي د کنوانسیون لمکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزی چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومان او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوند موضوعاتو تفصیلی رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیرې شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپلو لومړنۍ او اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدلی شي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خانای ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ.
روزو دې ته چې د افغانستان په کلیو بانډو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حقیقتو کې حتی ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې دوی ښوونځي ته لاړ شي یا حتی دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړي دي ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه هم په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډېره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي تاسو د هغې بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشئ پیدا کولی. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشئ پیدا کولی. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغې کلو باندو کې د کلونو کلونو رئیس رواجو. نو دغه مسئله ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده او حتی دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تحصیل لاندې راوستی ده چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي. کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسئلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید خپل حقوق پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال، تاسې فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه ارام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدونه دا ونه سوله، کله چې یو انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي، هغه خپل دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسې تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسې مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بلې مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسې د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسې فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدل.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې تر ډېر داسې کتل کیږي چې یعنی دا کار باید ونه سي. چیرې که ځوان نه کیږي، دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کیدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کیږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسې د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسې ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسې د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې دغه ژوند باوجود دی چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري، او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. ګورې، زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري، تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هارې غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي، اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاصه مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا که ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دی ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، موږ د ښځو پشتیبانی کوو، موږ دا سل عنوانونه یې ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنې په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی 40% کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې مسئله قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده، هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې د دې راتلونکي ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نه سي، او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو د ته غاړه نه ږدئ چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی په که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته دی، هلته اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلي کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کېږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کېږي.
خپله نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سیده اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي؟ خپله نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زما خدینه چې نارینه او تن خپل پیغام ورسوم ز میرمنو ته پیغام لرم هغه دا چې تاسو په ډیرو موارد کې ګوري چې تاوتری خوال د خزل لوري پر خزي کیږي یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو په کور کې دوه درې سالو پنځه میرمنې دي په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد بل د دې بایس کیږي چې خپل میرمنه دا او د بل میرمن لپاره ستونزې جوړ کړي متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړی انترسي یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړی انترسي که چې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو هم جنس ته څنګه دا زمينه ایدا کوم چې دغه ژوند لاخشي تر دې چې تریخه کړم دغه مسله بیا سړیان ته کم رسي او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری منګ یو استلالر لچې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیانی او د افغاني ټولنې یو برخه یې منګ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی معنا دا چې منګ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزتا ډیر حقوق خزتا په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول دغه منګ تاسو په خپل ټولنه کې خپله صفات هم لرل متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه ملکي هغه د وی کمبودی ده اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري په دې خاطر په دې پویږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوري له بده ورځ سره مخ شي لوري له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان کچېره دغه حس ولري نو هغه حس کله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بدرته نه ګوري
ډیره زیاته مننه سادات صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
ډیره مننه
قدرمن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکله خبرې وشولې چې دوی لخپلو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي لمونږ سره په دې خبرونه کې میلما و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خانه ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د ازادي ملمه
ازادی میل مخبرونه اوریدونکو زما فرشتي صحاګ سلامونه ومني زمون په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وټلې چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهرې په نوم پیژنئ شګوفه جان خبرونه ته خرغله په سر کې کراته وې شګوفه څوک د چیرته زیګیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړي قربان
سلام علیکم فرشتي جان تاسو او تاسو درته طریقه تور او ریدون کته دي سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جو او آرام او د صحافت جمع پته نه لري شو خبرې د دلمن ولایت څخه ده په دې درس کې مشه دي په کابل کې می د عبدالمجید مصطفی غزنوی په مکتب څخه د فارغ شوم د لسمه هل تخلاص کوي بیا تقریبا څلور کال اقتصاد پوهنځي څخه د یو شخصي پنځم څخه د فارغ شوم د ورستلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي دغه تر څنګه خپل هنري مسلک می هم مختارې سماته په اعلاناتو کې می کار کوي او دغه نورسته چې اولين کار می کوچيږي سیریالو پس بیا کې می فعالیت شروع کړ
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وي آیا مسلکی دی برخه تر اغلی کله شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل د ټکري نه د کریټیزم کوم وړل د ټکري نه کریټیزم کوم مدرک لرم نه ما یو از سینما ته د نه پروګرامونو کې د نه هنرمندان سره ټولې د پنتونی کابل تھیټر کې د ځکه چې راټولې دلیا هم اطلاعات فرهنگ که زین پروگرامونه دلوده التمی گدون کوای نو داغه څخه کوم شجما ته ډیر انګیزه راکړه. یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوم ته ډیر خوند راکړه چې مزه ته وختي چې د وکولې زم پسې نه مګر څه فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډیر مې شوق درلوده افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډیر ښه محتوا یې درلوده. او وخت چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان مبدې ته ورسي چې یو ښه سوژې د سیریال دپاره انتخاب کړي، ښه داستانونه د سیریال دپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچیرې سیریال د هغې نه وروسته نور سیریالونه دغسې تولید شوله ډېری کسانو تعقیب کړلی وي کتله او انساني باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي د هېواد ته بهر دي ښه مثبتې نظریات یې ورکړله او ډېرو خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي دا سیریالونه تولید کړي یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقیې او هر یو چې وځي خپل په وطن کې کوشش کوي چې ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سیریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې ولا، یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایډیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغوی هم خوشحاله یا خوښ ول، او یا لکه ډیری نورو هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لارې کې سخت ولیدلې؟
هغه دغه سخت ټیم کله زموږ ته مې شوای ما سخت ولیدې پاتې لري مورې پر دې چې هغه سخت ولیدې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو ښه ولایت یو کار وکي یا هم ټول نه یاد مې ته داسې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا ښه د کور د باندې کار وکي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما کې فعالیتونه ولري نظریات د هر چا د فار کې نو سخت یوریزي سخت حالات کوم مشکلاتونه چې وز ما مور سي کړه واقعیا اول مثلا پلار مې ډېر نه مینه ترته کوله دا غي تر څنګ پلارګنی مې مورګنی مې ډېرې پرې مثلا پرې څنګه ورځې پرې څنګه ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې کار کوي نه ولې ما مور شوق ورسره درلود دې هنر سره دې برخه سره نو دا غي تر څنګ کله چې ما په دې لار قدم شې شوی دا مسلک می مختوی وای او هنه سینما کې می فعالیتونه شو کړه پلار می هم یو څه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لکشک شې شو ولا دا هغه می نصر اگر زول یعنی ته ولې دا کار مختوی او مور می پلار ته هم کې نه تر کې و ډېر وخت مور می ډېر سره ملتیا کوله دا غیر تر څنګ خوندې می را سره ډېرې امر سره کولور می را سره ډېر مرسته کوله او کله چې د کلچرې سیریال ته امنا شته ولر خپلوان سره ولیدل هیوادوال سره ولیدل او دا غوی نظریات دا غوی شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې وقا نور هم څه شو کېدم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولر کوم تاسو په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه شو لکه کوم څه هیواد ته پاتې نو کوشش کوم چې د هیواد د بهر نه چې اوس کوم د سیزن کوم د پټه د تحصیل زمينه راته برابر شي چې ما به خپله کوم کوم تحصیل وکم دا غې تر څنګه او کول سم دا څه افغاني سیریالونه جوړ کړم افغانان ته لپاره او ټول هیواد ټول خلکو لپاره چې پوسه د افغانان د افغانانو ټولنه د افغانانو سیریالونه د محتوا یو لري او څنګه چې تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چنا کوي کوي
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم؟
د ماشومتوب نو زستو په دې چې د قن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوق مې د لوت چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد اوسم او شاګردان ته مشه درس ورکم یا مشه مدال ذهن کې وځي یو شماله موته دا غن وروسته کله چې مې خپل ځکه شو چې په 2019 کال کې چې نوې د کورونا ټاپه شروع سره اوله ټاپه د کورونا چې 2020 شروع کېده تقریبا نو کله چې هغه وخت رخصتیان د پنتون ټول بنسوله وظیفه هم ټولې بندې شوې نو څنګه څه کور کې پکښې نشتم تاثیر لرلو مې چې کتل بیا د خپل ځان سره مې تمرین او تمثیل به مې کول دا خو یې سره مې څه کوله بیا مې د مور سره مې بیا تکرارول د مور سره یالو تکښې نشتل په هغه وختو کې مې کتل کنه وختې کتلې مور بیا مې کورونا وخت کې یوه دوره وه چې بیا کښېنستل خپل د مور سره یالو نه مې کتله د دغه وخت سره مور ته نو مور په نظر ته یې چې زه یې پرابلم شتم دې برخې کې فعالیت وکړم زه خپل پر ځان باوري یم چې زه کولی شم دا مسلک مخته یوسم په دا اړه زه فعالیت ولرم نو مور مې دقن نه وایي جواب راکړي نه نه جواب راکړي خو وایي زه دې نه راکړ څوم زه دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاسته هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته هلته کامیاب شي په ټولو مخته دی نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وام یم درلوده ډېر بیره ته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیلو کو نه سم وایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې ما د فعالیتونو شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې ما دغه اعلانات کې کار کوي نو دا غوښته نو ورته د کوچېری سوي ارتشنا درته اوسو نو بیا تر چې ستر کې دا کار
کدار ته وای دی سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مم کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کا تنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا هم تاسو کومه فلمو کې نه کار نه کړی او زما اولین کار د کوچېری سریالو دا غن ورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس له اعلانات څخه د کوچېری سریالو
د ګلچيري سیریال پاک را راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غنه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوډې مرفي کې چې دا ته په دې نقش کې نو ورسره چې دا فلم نامه ما وویل دقیقا یو داستان ته او ریز په 2013 کال پارلمان کې د وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زمان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله زه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخترف لیدي په اندي او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پلوانې ورته ماما یا کاکا ورته تصمیم نیسي اصلا د انجلۍ څخه پوښتنه کوي همدا هلک څخه پوښتنه کوي چې ته دغه انجلۍ سره غواړې واته او که ته غواړې د دغه هلک سره واته او که اصلا دا نشته او تاسو چې مشران تصمیم نیول د هغه کار کوي او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړې ورته کله چې د فلم نامه ما ته په دقیقا څه نه څه ډیره هغه انجلۍ د داستان سره ډیره سره برابر وو نو دې خاطر زما خوښ سو مالزه په دې کې فعالیت کوم زه ویوینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ویوینم چې یو پر یو نجلۍ څنګه تیریږي دوی څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق به یا هم دونه به پشکې کې په داستان به نه نوتلی و چې اصلا هیڅ نه کوم چې مرده په یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یا یو موږ کرکټاریو یعنی یو واقعیت و چې د هر انجلۍ یا د هر الک د افغانستان پاکستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پېښه په ژوند کې اورېدلې ده.
د ګلچهرې سیریال په کرکټرونو به خبرې وکړو. په کرکټرونو کې ستا د خوښي کرکټر د خپل کرکټر نه بغیر د خوښي کرکټر د بل کوم کرکټر وو؟
بغیر له ما مثلا ډېر کوي کرکټرونه را سره وه، او دغه بس چې زه یو کس نه وم سینما کې مې قدم نشي و په سینما برخه کې مې فعالیت درلودی، او هغه کسان وه چې تقریبا شل کاله دېرش کاله یې فعالیتونه درلوده، او دا ماته د افتخار ځای و، د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلودې، د هغې کرکټر مې ډېر خوښ شوی دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند زمې کې ته فکر وکړې، او کرکټر ته مې فکر وکړې، ډېری کسانو هغه ډېره ملامتوله چې د هغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه، او کله چې ته خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوې چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلاً خپل اصلي حیثیت یا هغه اصلي خوی عادتونه چې لري کړ د له منځه وړي، او هغه یو رقم بدماشه خواښي چې ورته وایي هغه یو بدماشه خواښي یو سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښې دی، هاشم، او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه. د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله، او دغه باعث چې زه کله ناکله عقل ناکل کې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځایېدم یا خپل په اکټنګ کې ځایېدم، او دوی به ماته لارښوونې کولې چې ته داسې وکاروې چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مسریال مختلف
په اندې سیریال کرا پاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکو دا سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای، 2023 کال شروع شو تقریبا همالې سیاسي او میاشتې چې موږ د سیریال پایل شروع کړ. نو تاسو ورته تاسو ورته د طالبانو نظام وې د طالبانو دوره وسی، او یو انجلی راسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري، اطلاعات فراهم د خاصه دسي و چې سوی و. نو دا څه سربېره زه ولاړم په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړله، او پلار به مې ویل وایي نه بس چې ورته د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ سي، وایي نه ورم چې د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ سي. مال پلار څه داسې خبرې مه راته کوه، ته دې خو ما ته انرژي راکړې، ته بېخي ما ته یو روحیه راکړې، ته نور زما روحیه دې پکیا. بیا دې خاطر پلار مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو، تر هغه لوکیشنه چې موږ سیریال ټاکو لیرې وو. بیا پلار بېچاره په مې سهار زه کې بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې ورتلی، زه به کور ته راایستلم، وایي چې په خلکو هم باور نشته، په دې حکومت هم باور نشته، سهار دې ماښام بېرته راځي د زړه مې ټول نه یې. نو څه سخت ونه هېڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم اوسې او پکې سینما کې فعالیت وکړي.
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی، ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی، او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه؟
د کلچري سیریال مې ثبتوي چې موبي ګروپ یې ملګری و، او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله، او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده. نو د بامداد خپرونه وه، یو ورځ مې مور ته وویل مال څه وخت به یې چې زه د سکرین کې به اوسم، فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي، فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي. نو د کلچېرې د سیریال په ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه، یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب شې خپرونه به ستا یې ته به مخ ته وړې. نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي خپرونه خپرونې ته، بس دلته کامیاب شوم، او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه، لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه، د هغې نه وروسته به څلور بجې پنځه بجې به د کلچېرې سیریال به خلاصومه، بیا براله مو بی گروپ ته دلته بیا د شپې اتونه تر یوولس بجو پورې موږ درخونه خپرونه د شپې د خاصه ثبتول کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوی وه نو د شپې به مو هلته ثبتوله ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار سره چې شوق لري په اخستګي یم نه پوهېږم په اخستګي یم نه پوهېږم نو دا یو فرصت و چې ماته برابر شو شوق مې مور سره وو یو فرصت راته برابر شو زما مغوښتل دې فرصت څخه استفاده وکړم
شګفه جانې څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کارته شروع کړی وو د غوی په حکومت کې ول نو څومره ستونزمنو تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پورې چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزیاتیږي دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وی
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یو ورځ د بچوي سیریال مسافت وای د باندې صحنه او د سړکو د شپخانه صحنه نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې طالب فرهم د خاصه دي چې اجازه ام خپل پر بیر دي چې اجازه ام خپل څه و خو بیا هم مثلا د خپل قیدات پر شو دراوي او کله چې مثلا یو نر د شو سره په یو ګیالو کې به ځای او په صحنه کې به ځای و د امارتي به په وخت وایلا چې دا نه دي نه و د شو سره په یو ځای نه و دي سیګولیدای د سیلیکلې د تا ولې شته جونې ځای د په یو صحنه کې اني قیدات به ډېر وي او ما ډېر وام د لودې چې مننن به دا سیریال په پنځم کله کې به باندې کې سبب د خپل سیریال په باندې خو خوشبخته نه بل خبره پای ته ورسېد د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د یو آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه به د سهار د خوبه راښینې کوم چې په خوب کې تل د سهار راځي په یو اشر دی یو خلک په ظلم کې چې هغه شي زینه دی او یو واځي په فوز حکم لګیږي چې د شزه جاغ اورات دی د شزه شزه نه د باندې کار کول ګناه ده درس وایل ګناه دی یعنی خلاصه ټول ګناه دی واځي په فوز کېږي کنر د باندې کار وکړي کنر حتی وکړي ګناه نه لري او که شزه حتی وکړي لا ګناه نه لري د طالبانو ذهنیت نو زه تاسو ته څه معلومات نه ورکوم هیڅکله زه نه کوم څه چې د دین څخه معلومات نه لري څه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخت المنځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زه نه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې یوازې پر شی د غواړي ظلم وکړي او د خدای غوړه چې ورځ اسمان دی لمنځ دی دی اسمان تر کوبه کیږي ورځ اسمان زموږ وطن زموږ شې دی دی د قید خلاصي چې
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه فعلاً تقریبا یو کال کیږي چې ته یو څه مې تباندې يم دنمارک ژوند کوم او فعلاً د جی پی د تکریکوم د ریټر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی دنمارکي د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافری ته مخه کړله آیا آسانه وا وطن پریښودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو
هیڅ تا آسانه مو د کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کېږي دا خو ما ته مثال نه و د هیچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې کډوالۍ شوي دي نو د هیچا د پاره په شمول د هیچا د پاره اسانه او خپل د وطن څخه لیرې اوسي خو که په وطن کې د ځان امن اوسي که په وطن کې د کار زمینه د درس زمینه د پیشرفت زمینه درته برابر اوسي زه مطمئن یم هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي متاسفانه زما د پاره څه دي چې د طالبان په وخت کې د کوچري په سیریال کې مطالعه نه وکړله خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده، سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده. چا د خاصه د خپل د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی، د دې د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي. زه مجبوره شم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړي. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کوم ورځ و؟
د قدم اول ورځ و چې زه د مارچ تر ورځې د ما د تبن ویته د نیو چې پروګرسي روپای ملکو ته د ستیکه بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامی دی هیڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل مور ته ځې، داسې له یو کوچنی چې نه وایي خپل د مور راپیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دود یې پوهېږي، نه پر فرهنګ یې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لیرې کېږي او وازې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې ډنمارک ته راورسېدم ډېر سخت او کوم ځای کې چې ما هلته کمپ و هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېر سخت تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي وه، چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه دلته یوازې یم، دلته یوازې ژوند کې مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه، یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوالي کېږي خپل فامیل به ورسره وي خامخا، خو داسې په نه زما سره فامیل مې راسره نه و، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند صحیح کړ. اوس تېرېږه خو کله ناکله خپل هېواد ته ځي وختان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او نه خداګه ډېر مې داسې زړه پلاستیکي پوس ورته وایي ځینې بیا د سپوخ کې ژاړم.
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادیږي؟
د وطن هر چې د خاصو شروع تر هر څه پورې د وطن لیرې د هر څه په ستیا کې د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا زده دی هغه سوي وم. هغه ورځ راځي چې پر ټول سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم، په بوت کوټ کوچو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم او رستورانتو کې وګرځم، خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. انې ډېر ډېر سوي مغه شسته شسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونو د افغانستان وقایع اته پرې فکر کوي، نورم تیریږي، نورم د چا سره پسې تنګیږي. هېڅ نه کوم ولې چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه څه، خلاص د هر څه پسې زه دغه څه.
شګوفه جانې، په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغه د کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا تا که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟ یوازې مې په ځان کې چې ډېر
سپکې مې ډېر څه ورېږي، هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورېده، په دې مریضۍ ډېره زیاته وزورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي. نو ډېر پر هغه زه ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شم خپل د خور تداوی وکړم، هغه نن براشد ممکن را سره وای. نو خوشحالي
کده ګل چهره سریال کومه جالب خاطره در په یادې زه پویګم چې د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالب وي، نو کده سی جالب خاطره د سریال مو په ذهن کې راته وي.
د ګل چهره سریال خاطره په تاسو نه تیرې وي، هر ورځ چې تیرې وي یو ارسان څه ته ده لیو اتمنې یو جالب برخه تلوسه تر هر څه د ما د شینخولي ورځ شینخولي ورځ کله چې ما ورور جواد راځي ما مور اخلي ما د خوښې لاس په لرګي د هغې لاس خوښېږي دا خپل لاس ژاړي زما لاس در کې ده کې د زما ورور ته نږدې دی چې خاله ملکه څه شنو دسې ته څه شو دی ویل که زما خوښې واخلي د دغه یو نظري چوټي لري په سر کې ویښتیان لري نو دا ویشتنې د نیراوشکي دا ویشتنې د نیراوشکي او مور می په ژړا او تخ کې په ناسي دا ورته ولاړم چې مور ما ژړا خاطر دین نن دا ورته سیر چې ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ګور می او تخ سره سي او ملکه مور غواړي د دې چوټي د ورته سي په تخ کې وګورتي چې وي په دې د دې چوټي ما په شو ته وږي چې ولې چې د دې چوټي مینه بس ما په خندار سي ما ته خندای زه خان د خان د خان اما پاملو چې کامره زما خواته ده نو دا خبر به تر کېدار راځي چې کول کې دا وایي چې تاسو لپاره خار دی کامره پرته تاسو په وو ژړې چې تاسو ورو چې هیڅ کولای د تاسو ورو شهر کې ول څه خاندې نو ما سمه د کاغذ نه نه خار دم هر څه چې کول دا ما خاندې ما کنټرولې ده په څه باندې پرې څلور تا وخه دا څه کاغذ نه ورته خوای به چې په تاسو حساب اخر وایي یا به دي خندا کې یا به دي زلو کوي یا سانه باندې ومره روزه مو تقریبا هغه چې موږ تاسو له روزه وا نو ټول څه یې مو هغه نو موږ ورته هغه سانه تاسو کوی هغه ډیر جالب وو سانه
مسافرو وایم سلام په مسافرو شونډې دې سری لکه انار دی مخ دې زلفې تار په تار دی در پسې ډېره خلک دیمان دی مست ملنګې غنم رنگی دانوان لا چلونگی خوات میرا شای خوش رنگی یو سلو لسنگ جانانا و هر یو رنگ دی بیمانا یو مززر زنی قربانا دانو پتورن کی گیارا دا پپیغورن کی گیارا فزور نکی یارا اے مستو مخیستو مو زوانو مچا بکوما مستو مخیستو مو زوانو مچا بکوما تور شما بدرنگ شما تور شما بدرنگ شما بودا شما چستا شما تور شما بدرنگ شما